السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کور بایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کورما کې د شیعاګان او سنیانو ترمنځ زور بند شوې ده. د جنوبي وزیرستان مکین مشرانو له چارواکو سره د مذاکرات وروسته احتجاجي پرلات ختم کړي او پاکستان وايي د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د سیمه حالات نور پسې خرابوي. د خبرونو تفصيل په کوربا کې شیعاګان او سنیان د ځمکه په سر د پیل شوې جګړې نه هورځي ورسته په اوربند سلا شوې. د سپتمبر په 28مه اوربند په داسې محل شوې ده چې له هنګو اورګزو او کوهاټه د ولسی مشرانو جرګې لپیل رئیس دن خطو ودرولو هڅه کوله. په قامي اسمبلی کې د کورمې استاذي حمید حسین پرون مشال لري توویل چې د اوربند ورسته په سیمه کې د ځمکو د لانجو د هواري بهیر بهالوي او هڅه کوي چې ټولې کښالې د دواړو لورو په رضامندۍ هواري شي. په کورما کې د بشارو په سیمه کې د سپتمبر په شلمه د مدګي کې د خلکو او احمدزو ترمنځ د یو بل پزمکا د نو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوه. دا جګړه وروسته نور سیمه ته هم وغځیدله. د کورمې روغتیاي چارواکي پولیس او ځای مشران وایي چې په سیمه کې په دینخطو کې سلور سلويخ تنه وجل شوی او تر یو سل او ډیر شو زیات روبل شوی دي. ځلې انتظامیه په رسمي توګه په دې اړه سند ویلي. د بر جنوبي وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون له ځلي انتظامی او اپوزي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي پرلات ختم کړي دي. د پرلات مشرانو ویل چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو اجمنه کړي ده. د مکین یو ځای مشر ملک ریاض مسید پرون مشال لري ویل چې لسکسیزه کمیټه له انتظامی او اپوزي چارواکو سره ولیدل او غوښتنې یې ومنل شوې دی. وايي
موایده وشوله چې بالکل دا څه کاروایی نشي چې هغه سویلنی آبادی شوي نو درون کمرا ګرځي نو درون اټیک شي او نو ماټر ګولې ورولې وکړه نو دغه فیصله وه دغه کاغذ ته ریټرن شي وکړه بقاعده ایس د ها سنگ نه په وکړې موږ مشونه ټوله په وکړه هغه نه بعد احتجاجي درنام ختم کړل اعلان مرتا وکړه.
د یادونه دا چې د مکین اوسیدونکو د ماټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لته رسو ورځو راځي احتجاجي ناشته پیل کړي و. بلخوا ځلې انتظامیه او پوځي چارواکو له پرلتوالو سره د شوې لیکلي معاهده په اړه سندې ویلي. د خیبر ضلع په تیراسي مکه نه پیژندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په یو پوسټا بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشالې لټول چې بیګاش په تیراکه په شوې دي بریټ کې لس سرتيري جوړل شوې هم دي او دوه سرتيري ورک دي. چارواکي زیاته کړ چې وسلوالو د پوسټ ګاډي هم سوځولې دي. د پیښې ځمواري لا هم چا نه ده منلې. په خیبر کې په دې ورستیو کې د وسلوالو بریډونو سلسله زیاته شوې ده چې پکې عام وګړي او امنیتی ځواکونه نه حقيقي ملخوا امنيتي ځواکونه وایي چې امنيت ټینګولو ته ژمندې او پسیمه کې د وسلوالو پر ضد د استخباراتو په اساس عملیات هم کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا د لاپرواهي اقدام بللې او وایي چې له دې سره بعد سیمه لالوړان د آرام حالات نور پسې خراب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه نن یو بیان جاری کړی چې پکې یې په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو اسرائیلي مهم جوړي غندنه کړې او ویلي دي چې د اسرائیل لخوا په ولسی خلکو بریدونه او نړیوال قوانين له پامه غورځول خطرناک کچې ته رسیدلې دي. دا بیان زیاتوي چې پاکستان به د لبنان له کو سره یو جهتی ته دوام ورکوي او د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا ټینګار کوي چې په منځني ختیځ کې د امنیت بحالولو لپاره د اسرائیل له مهم جوړي او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې منې کړی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 28مه په جنوبي بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه امریکا حزب الله ترهګر ډاله بولی. په همدې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د ایران په لوي حزب الله د مشر حسن نصر الله جن اپراتلونکو کلونو کې پسیما کې د زواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدامو. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري. یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی سانګه بندیز لګولې ده. او بل خبر دا چې په ایران کې زنو افغان فعالانو د مدني ټولنې غړو او خبريالانو دغه هواد لولس مشر مسعود پیزشکیان څخه غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه دی ونیسي. ایرانی رسنیو پرون ریپورت ورکړی چې دغه فعالانو په یو غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې شوی. د ایران لولس مشر مسعود پیزشکیان د سپتمبر په 14 ویلي وو هغه افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته به افغانستان ته ستنول کیږي. له پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دي او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګلندې کړي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. سده پاسه د وی ونی د خطو ورسته کورمکه اور بند شوه. په دغه سیمه کې ولې بیا بیا خطی کیږي
د جیدادونو تنازاتی کې سونی خپل منځ کې پزمکو باندې لنجیوی چې جګړه شروع شي هغه بیا پټول کورمکه شې سونی فسادات ورنګ ورکی.
د بر جنوبی وزیرستان مکین کې له چارواکو سره تر معاهده ورسته احتجاجي پرلت ختم شوه. د پرلتوالو یو مشر وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی چې تحریک انصاف بعد تشدد په وړاندې غلې نه پاتې کیږي. په کراچۍ کې مزدوران شکایت کوي چې نوی ټیکسونو له وجې کار پټه په ولاړ دی. یو پختونخوا ریکا خوای
مخکې به څه کارونه چې موږ به دوه دوه درې 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 نه کولې اوس موږ په خپل روټۍ په زیاریان شیو چې خدای پاک څه وکړو او کور نم پریشان یو برورو یو چې تم نشو پوره کولې.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د خیبر پښتونخوا په کورمکه د شیا او سنیانو او ترمنس د ځمکې په سر جګړه له نه ورځو ورسته اوس ودرېدلې ده. د لهغه ورسته دا چې دواړه خواوې پرون په داس باندې سلا شوې دي. د پاړه چمکني قبيله مشرانو په اگست کې د شوي امن تیګه په ماته دوه دولس کروڑ روپو ضمانت د ضبطولو غوښتنه هم کړې. په سیمه کې د جګړو په لیدو مخکې سرکاري جرګې د پاړه چمکني نې په غوښتنه کار پیل کړي وو. په کورمکه په بشارو سیمه کې د مدګي کلی او احمد زو ترمنځ په یو بل د ځمکو نو موټو جوړولو په سر جګړه پیل شوې چې دواړو خواو ته مرجوب له اړولې ده. تفصیل تاریخ اورګ ځای راکوي.
په کورمکه پاړه چمکني قبيله پر ډزبندي تر متفقې دلو پس له نه ورځو روان د شيګانو او سنيانو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده. په کورمکه د بشرو پر سیمه د مدګي کلی خلکو او احمد زو ترمنځ پر یو بل ځمکا نوی مورچه جوړولو په سر جګړه پیل شوې و. دا جګړه تر هغه وروسته بالشخیل خوار کلی بوغاکه کډمان خو متسو شکندرا ترې منګل په وړ غزګړی او کونجل زوتا غزیدلې و. کڅو هم شې سونی مشران په دزبندی تر راضی کېدلو پس د جمعې پرس په بالشخیل او خوار کلی کې جګړه ودرېدلې و. خو پاتې سلور نورو ځایونو کې انخت جاری وي چې داسې هغلته مکمل اوربند نو شوه. په جګړه کې د پولیسو مقامی مشرانو او صحت محکمې تر مخه دواړه خوا ټول څلور څلوي کسان مړه او تر یو سل دیش زیات کسان زخمیان شوي. په سیمه کې د مړو شمیره تر هغه زیاته شوه چې یو بل زخمی د پړچنار په هسپتال کې سا ورکړل. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان او رغزه مشال رډیو توای په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ زیاتره جنگونه هغلته موجود د ځمکو شخړو پسر شوی او رغزه زیاتوی تر سوچ د زمکو ټول شخړو ته مستقل حل نوی لټول شوی. هغل تبور باندې خنړی جنگونه روان وی چې داسې پسیمه کې امن نشي قائم پاتې کېده.
خو په کورم کې چې کومي جګړې کېږي د دې مین وجه چې کوم دی هغه د جیدادونو تنازات دي. د زمکه یو بل سره مسالې دي شې سونی خپل مینځ کې پزمکو باندې لنجیوي نو هغه باندې جګړه شروع شي چې جګړه شروع شي هغه په وجه باندې بیا پټوله کورم کې شې سونی فسادات ورنګ ورکی. نو کچيري زمونږ په کورم کې د شیعه سنی په ترمنځ د جیداد او تنازات ختم شي نو هغه ورځ باندې امن دی. بیا
بل خو په دغړه د کامی سیملی کړه انجینیر حمید حسین وای په سیمه کې د دواړو فریقونو پر مشرانو مشتمله دوه څلوېخ کسیزه جرګه جوړه کړې وه چې ورته له کوهاټ کمشنره رسمي حیثیت تر ورکولو پس هغې ته د لینډ کمیشن پر رپورټ د ځمکو کشالو حل راوستل وو، خو بدبختانه جګړې دا هر څه له منځه یوړل. حسین زیاتوي په راتلونکي کې پر خپل پاتې پروګرام به کار پیلوي او چې څومره هم هغلته د ځمکو شخړې دي پر باهمي توګه د دوړو پر زمندي به خلی رو باسي.
خو زه افسوس سره دا وایم چې هغه خلک چې څوک امن نه غواړي هغه ماسته بیا راغلل یمو هغه کیسه فیل هول سبوتاش کړه یمو هغه پلانینګ یې فیل هول خراب کړو سره خو ان شاء الله مو بیا پلانینګ شته مو خپل شیا سنیان خپل کې کینو مو ورونه یو مخبل او ربی با کایم او ان شاء الله نمستې به کوم.
کورما یوه داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوړو فرقینو ترمنځ لا کلونو رئیس د ځمکو شخړې شته چې ور باندې سوزل خونړي جنگونه شوي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پېښور.
په داسې حال کې چې له تیرې سمودې راهیسې په کورمه کې د ځمکو په سر شخړې په فرقیزو نښتو بدلې شي او د مورچو نه د یو بل پر ضد درنې وسلې کارول کېږي، پوهان وای چې په کورمه کې څو ځله د وسلو راغونډولو کمپاینونه هم شوي خو بیا دا قبیلې درنې مشینګنې مارټرې هدفي ټوپکې او واړه توغندي ترلاسه کړي. بلخوا حکومت وای چې د کورمې د حالاتو په اړه یې صوبایي کابینې بیړنۍ غونډه کړې ده. تفصیل د مجید بابر ناورو.
په کورما قبیلی دله کې لتیری سمودی راهیسی روانه د ځمکې پر سر شخړه د محل فرقی ځن خطو کې بدله شوې ده چې پکې تر دا محل لزګونو خلکو ته مرګ جوبلا اوړېدلې. امنیتی چارواکي او ځایي ولسوالۍ چې په دې جګړه کې د وړو او روایتي وسلو ترڅنګ د دواړو خواو نه د یو بل پر ضد د درنو وسلو کارول هم روان دي. پښتنه دادا چې دا درنې وسلې کومې دي او څنګه کورمې ته راغلي، د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې دا درنې وسلې د پولي پورې افغانستان نه راوړل کیږي.
اصل کې دا او ټوپک نه لوی کې کوم دی نو مشین ګن دی او هغه نه دا وایو ریفایرلس رایفل ورته وی هغه موجود دی یو او ورته وی مارچرز پکې موجود دی. دا ټول دی د بارډر نه افغان افغانستان کې وسله ډېره ده نو هغه ته نه راوړي. مونږ چې کله چې هوم سیکشن یو نو هلته کوم دی ټول را بللي وو او په هیوی ویپن چې دې ته وایي په دې باندې پابندي لګولې وه. ټولو قبیلو په دې باندې اتفاق کړو چې ټوپک استعمال به کېږي خو د دې وسلو استعمال به نه کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 26مه د شیاګانو او سنیانو مشرانو د سرکاري جرګې په مرسته د ډزبندۍ اعلان وکړ. په همدې حال کې په پیښور کې شیعه او سنی مشرانو مدني فعالانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو غوښتي دي چې زر تر زره دې په کورمه کې روانه جګړه ودروي. ځایي خبریال نبی جان بیا وایي چې په کورمه کې ټولو جنګیدونکو قبیلو او فرقو سره ښه په کافي شمېر درنې وسلې موجود دي، خو دا معلومه نه ده چې د امنیتي ادارو په موجودګۍ کې دا وسلې څنګه د دې قبیلو لاسته راغې.
فرقی یا قبیلی ټیک ټاک آزادانه خپل موچونه استعمالیږي. زه نه پوهیږم چې دا راغلی ده کم ځای نه ده، څنګه یې راوړی ده، چېرته مې راوړی ده. سر دا زما دپاره هم یو سوال دی. پکار دی چې زموږ چې کوم سیکورټي ادارې دي د دې ټیک ټاک غور وغواړي. اگزیکټلی په ټولې کورمه کې چې کله جنګ کېږي سر په مختلفو زیګونو کې هغه اهل تشي علاقه نه کا هغه اهل سنت علاقه نه کم کم ځای نه کمې مورچې نه چې جنگ کیږي چې د یو فرقی په اړه کې پنځه مرچی وینې درو مرچو کې به دا اصلي موجود وي.
د خیبر پښتونخوا د داخله چارو په خوانی سیکرتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وای چې په کورم کې تر 2019 میلادي کال پورې حکومت د وسلو راغونډولو مهمونه تر سره کړی وو، خو د نوموړي په خبره هغه مهال دواړو فرقو درنې وسلې په ځمکو کې خخې کړې او پټې کړې. د معلوماتو له مخه دا مهال تر 300 پوری مارټری درنی مشینګنی او هدفي ټوپک شتون لري چې دا ټول غیر قانوني دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان د سپتمبر په 20مه مشال لري او وویل چې د 28 سپتمبر په شپه د کورمې د حالاتو د جاج اخیستو لپاره د صوبایي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم شوې چې پکې د وسلو راغونډولو ترڅنګ د ډزبندۍ په اړه هم خبرې شوې.
مکمل کنٹرول خبر شی ہو چکم مین جرگا مار دی اگیلا ایکسس ور کی ہو اگئی والو کبھی سرا ابرو کی او دئی وتا
د کورمی پولیسو او د روغتیا ادارې چارواکو مشال لري ته وویل چې د سپتمبر 28 لن خطو سره په سیمه کې پروان توتريخوالي کې د وجل شو شمیر و ډیر شتا رسیدلې. دوی وای چې په خطو کې تر سلو زیات کسان جوبل شوی هم دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون انتظامی او پوځي چارواکو سره له مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړي او ویلي دي چې حکومت ورته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړي دي. د سیمه ځینو مشرانو پرون مشال لري ویل چې انتظامی او پوځي چارواکو ورته باور ورکړي او په لیکلې بڼه یې عام خلکو کورونو نه پنهخه کولو ژمنه کړي. بلخوا د ضلعي انتظامی او پوځي چارواکو د مکین احتجاجي پرلتوارو سره د شوي معاهدې په اړه سندې ویلي. د دې نه مخکې هم مکین کې د مارټر ګولې لګېدو او ډرون حملو خلاف مشرانو احتجاجونه کړي وو. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مکین سیمې احتجاجي درنې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کې باور ورکړای دی چې د عام خلک په کلی کورونو باندې بعد د مارټر ګولو او نورې وسلې استعمال به نه کوي. د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات په باره کې د ضلع تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید ویایي.
مذاکرات کمیټي وا مذاکرات چې کیمی دا غواړل دا باندې چې کیما یو نرتوم هغه سره وشول تنظیم یو ولا سیستم کمشنر وانی سر رحمان او شه نیو مطالبات وی چې یو چې دا کیمو دغه د ازونو نقصان چا طرف اولای د ایمیل موتی دی رانګي دی دروازې زنا ور مړ دی بشه دا دا ځلا دا وشي او سره دوا ما دا سه عمل خو پټان دی خان شه په لکی مرواد شه بانی شه ور دی نه په دغه باندې شي ولکه ما تر نه ورشتلی نه ته ورشتلی د تر موا کلیتا نو هغه مو ایدا وشول چې بالکل
احتجاجی درنے یو مشر او د پښتون ژغورنې غرزنګ غړای یلمزیب ماسید ویایي چې هیلم دو چې د پوز چارواکی وو د ماکین احتجاجی درنے مشرونه سره شوی تریری موعده بنبا عمل کوي.
مایدا چې کوم واز موږ د ارمی د بریګیر سره کولا خو بریګیر په هر موقع باندې یو بل ځای ته لاړلو چې د پرمایندګي باندې کارنل چې کوم و دلاده د سره وشول او بل کې سیلی اډمنستریشن چې کوم لاده اسیسټنټ کمشنر و دا راغلی او د صحتونو دوی کړی دي او سره چې کوم مهم مذاکرات تکاسات للی او مشران للی دوی دا مایدا باندې د صحتونو کړی او دا امید کوم چې دوی با دغه مایدې پاسداري کوي چې په اب آبادی باندې دوی توپخانه کولې او ورولې او موټر یې ورول
مشال ریڈیو چې د ماکین سیمې احتجاجی درنې مشرونو سره د شوی مذاکرات په باراکښې د لادې سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر انیس الرحمان سره تماس ونیولی خو هغوی د مذاکرات په حوالې سره څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه په ضلع کښې د پوسټ چارواکیو له طرفه د ماکین احتجاجی درنې مشرونو سره په مذاکرات کښې شوی معاهدې په باراکښې لیا څه ویلی شوي دي خو د ماکین سیمې احتجاجی درنې مشرونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې که انډیا سي د پوځ له طرفه په ضلع کښې بې پلوه خلک په کلي کورونو باندې د وسلې استعمال وشه بیا و یې د ضلع اوسېدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف صوبائی مشر علی امین ګنڈاپور ویلی چې ګوند به یې په ملک انقلاب راولي. نوموړي نن د خپل ګوند د احتجاج وروسته په یو ویډیوي بیان کې ویل چې که چا د دوی پر ضد له تشدد کار واخیست نو دوی به هم په ورته توګه جواب ورکوي. هغه تور پوړی که چې د ستمبر 28مې احتجاج پر مهال د پنجاب پولیسو په دوی نیغې ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې کسانې ژوبل کړه. د پنجاب پولیس دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼي ورول، سرکاري ګاډو ته یې زیان ورسوه او دوه پولیسوالی یې ژوبل کړل. شنونکي وایي چې د علي امین د دړکې نه پاس به په ملک کې سیاسي بې ثباتي او ګډوډي زیاته شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د تحریک انصاف مشرانو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو او په انتخاباتو کې د دوی په وینا د درغلیو خلاف په 28 ستمبر پر اولپنډۍ کې د احتجاج کولو اعلان کړی وو، خو حکومت د پنډۍ او اسلام آباد ټولې لارې تړلې وې، ځای په ځای پولیس ادرولي وو او دوی ته د احتجاج ځای یعنی لیاقت باغ ته د تلو اجازه ور نه کړه. په ځینو ځایونو کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ نښتې هم وشوې. علي امین ګنډاپور د پېښور نه په احتجاج کې ګډون دپاره د یوې قافلې سره را روان و، خو پنډۍ ته راو نه رسېدو او د برهان سیمې نه بېرته ماښام وګرځېدو. هغه تور ولګو چې د پنجاب پولیسو په دوی نیغې ډزې وکړې او د دوی د ګوند درې غړي یې زخمیان کړل، خو د پنجاب پولیس دغه تور ردوي او وایي چې احتجاج کوونکو په دوی کاڼې وورول او دوه پولیسوالی یې ژوبل کړل. سرکاري ګاډي یې مات کړل او د پولیسو نه یې وسله ونیوله او ډزې یې وکړې. پولیسو په پنډۍ کې د تحریک انصاف تر سلو زیات غړي هم ونیول او د سیما بیا طاهر، شهریار ریاض، اجاز خان جازی، راشد حفیظ، اجمل صابر، ناصر محفوظ، چودری امیر افضل، عمر تنویر بٹ او ملک فیصل په شمول د تحریک انصاف 50 مشرانو خلاف د ترګرۍ مقدمې هم ثبت کړې. تحریک انصاف اعلان کړی چې د اکتوبر په 2 نیټه به بیا احتجاج کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی د تحریک انصاف د احتجاج او د علی امین ګنډاپور د اختار په حق له مشال ریډیو ته وویل.
خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی علی امین ګنډاپور، هغه د سرکاري مشینری او د لاو لشکر سره کله په پنجاب چړای، کله په پینډی او اسلام آباد چړای، په داسې حال کې چې په ټوله خیبر پختونخوا کې اور لګېدلی دی، په هر ځای کې دهشتګردي چې کومه ده نه هغې سر راپورته کړی دی او وزیر اعلی صاحب چې کومه دی هغه سره نه وخت شته او نه د هغه سغرض شته چې د هغه د صوبې ولس هغه په کومو حالاتو کې دي. په داسې حالاتو کې لکه وزیر اعلی صاحب چې کوم دی نه سهار او ماښام په اسلام آباد د چړای خبرې دغه امنیت طرف ته بالکل بېغوري ده. زمونږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه هم دغه غواړي چې دغه رنګه سیاستداران یو بل سره مشتو غریبان.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان برسټر سیف ویلي دي چې دوی به په احتجاج کوونکو د اوښکې بهونکې ګیس ګولۍ ورولو خلاف عدالت ته ځي. په 28 ستمبر د جیو ټی وی سره د خبرو په مهال هغه وویل چې په پرامنه خلکو ګولۍ ورول د قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جنگ د ختمېدو امکان په لنډ وخت کې په نظر نه راځي او داسې ښکاري چې په ملک کې سیاسي بې ثباتي به نوره هم زیاتېږي.
ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تیار. حکومت اگر کہے کہ اب طاقت کے زور پر وہ بل پر اس کو ٹھیک کرے گی تو وہ بھی ممکن نہیں ہے.
سوک ہم تنیر تیار سے سیاسی تو دوخہ کم اکلی کہ حکومت دا سوچ لری چھ پا زور با مخالف گندون اغلی کی نو دائی غلط فہمی دا او که اپوزیشن وای چې موږ به د احتجاج په زور حکومت ختم کړو نو دا هم امکان لري. که حکومت د آئینی عدالت جوړولو لپاره پاین کې په زور بدلون وکړو نو دا احتجاج به نور هم پراخ شي، وکیلان به هم پکې شامل شي. زما په خیال حالات د خرابېدو په لور روان دي.
میرا خیال ہے معاملات زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں.
د پنجاب حکومت وایاند ازما بخاری په یو بیان کې ویلي دي چې علی امین ګنڈاپور ناکام بیرته لاړو ځکه چې د پنجاب حکومت ته انتشار او فساد خورولو اجازه ور نکړه. د تحریک انصاف نه علاوه د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په انتخاباتو کې د درغلۍ خلاف تحریک چلولو اعلان کړی و، خو څو میاشتې تر دونه پس هم احتجاج پیل نه کړو. حکومتي ګوندونه په آئین کې د بدلون کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن د مرستې لاسته راوړلو هڅې کوي او لیدل قتل هم ورسره کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اسرایلو لخوا په لبنان کې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان ځینو خارونو کې مظاهره شوې دي. په کراچۍ کې د یوې مظاهره پر مهال د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخوډب پیښې هم رپورټ شوې دي. ورزو کراچۍ ته د خپل خبريال نیاز علي خان سره خبرې کوو. نیاز علي، تاسو ته خبرونه کې ارکلې وایو د دغه مظاهره او د اورستي صورتحال په اړه کوم غوړیدونکو خبر کوي؟
په کراچۍ کې چینن شیعگانو بیلابیلو ډلو د امریکای کونسلیټ مخته احتجاج کولو. دا احتجاج چې د اسرائیلو لخوا د حزب الله مشر حسن نصر الله د وجنې په ضد دوی د نمایش چورنګینا په ایم جنا روډ باندې امتحان روډ چې د امریکای امبیسۍ نه شاوخوا یو کیلومتر لري دی هغه ځای ته رالو. دوی بیا د امریکای کونسلیټ طرف ته د تلو هڅې وکړې، خو پولیسو امنیتي ځواکونو هلته لار بند کړې وه، کنټینری خودي وي. دوی د هغه کنټینرو لرکولو او د تلو هڅې وکړې، په پولیسو باندې ډبرې وشتې. پولیسو بیا په دوی باندې چې کوم دی انسو ګیس شیلنګ یا اوښکې بیاونکي ګیس وکاروه. په دې مهال د پولیسو د دوی په منځ کې نښتې وشوې، هوایي فایرنګ پکې هم کېدو، ډزې پکې کېدې، باقاعده د ټوپکو د تماچو. تر اوسه دا غي د زخمیانو سشمیر د مخه ته نه دی راغلی. البته په ډبرو وشتو باندې درې خبريالان ټبیان شوې دي. د پولیسو چې دلته کم یو چارواکي دی هغه و چې زمنګ ولس بیان چې کم دي زخمی شوې دي او سلور موبایل ته دوه زیان رسولې دي چې شیشي ولماتي کړې دي، ټیرونه ول سوزولې دي، دې ته دا زیان نه وړي دي. ولس پولیس بیان چې کم دي په دې کې ټبیان شوې دي. د ایم ڈبلیو ایم مشر علامه ناصر عباس وای چې زمونږ د شلو نه زیات کسان دوی نسلی دي او هم د لسو نه زیات کسان ټپیان شوي دي چې دوی پولیسو وهلي دي یا په ډبرو لګېدلي دي. نو اوس د پولیسو د دوی په منځ کې خبرې اترې لا روانې دي. د فایرنګ د انسو ګیس هغه سلسله چې واغه ودرېدلې ده. زیاتره خلک چې کم دي هغه بیرته واپس تللی دي، خو لږ خلک موجود دي چې پولیس ورسره خبرې اترې کوي. هغه دا وایي چې موږ کونسلیټ مخې ته ځو، پولیسي پرېدي نه.
نور معلوماتو د پاره بیا هم تاسو ته راځو. شیعگانو د ګوندونو لخوا مظاهره شوې ده. دغه مظاهره دوی د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د وجنې پر ضد کړې ده. حسن نصر الله د اسرائیل لخوا د ستمبر په 20مه په جنوبي بیروت کې په یو برید کې وجل شوې ده. تاسو ته دا وایو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې حواله باندې یو بیان جاری کړی دی. ویلي دي چې د حسن نصر الله وجنا د لاپرواهۍ اقدام دی او ویره ده چې د دې سره په سیمه کې لالوړاندې نه آرام حالات چې دي نور پسې خراب شي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ویلي دي چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنا په راتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدام وو. حزب الله یو ګوند او وسلواله ډله ده چې د لبنان په پارلیمان کې هم استازي لري او یورپی ټولنې یوازې د حزب الله په نظامی سانګې بندیز لګولې. بلخو امریکا حزب الله ترهګره ډله ګرځولې ده. د مشال ریډیو خبرونه دي او تاسو ته پکې په درنګ شیبه کې د دې ساده خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو. په روستۍ نیمایي کې مو تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه راوړي دي. د دغه اوریدل هم مه هیروي او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپ اپلیکیشن باندې مشال ریډیو که تاسو ځان ته ډاونلوډ کړئ نو په هغه باندې هم نیخ په نیخ اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګولزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ کورمه کې شیعاګان او سنیان د ځمکې په سر د پیل شوې جګړې نه ورځې وروسته په اوربان سلا شوې دي په کورمه کې د بشارو په سیمه کې د سپتمبر په شلمه د مدګي کلی خلکو او احمدزیو ترمنځ د یو بل په ځمکه د نوو مورچو جوړولو په سر جګړه پیل شوې وه دا جګړه وروسته نور سیمو ته هم وغځېدل چې په کې سلور سلويخ کسان وجل شوې او تر یو وصل ډیر شو زیات جوړول شوې دي ځلې تنظیمي لا هم د اوربان په اړه سن دی ویلي د بر جنوبی وزیرستان مکین سیمه مشرانو پرون د ځلی انتظامی او پوځي چارواکو سره د مذاکرات ورسته احتجاجي پرلات ختم کړي او وایي چې حکومت ورسره د امنیت بحالولو ژمنه کړي د سیمه ځنو مشرانو پرون مشال لريو تویل چارواکو ورسره په لیکلې باندې د عامو خلکو د کورونو نه پنه خکولو ژمنه هم کړي د یادونه ده چې د مکین اوسیدونکو د مارټر ګولې وشتلو د ډرون کیمرو او بریدونو پر ضد لاته رسو ورځو راځي احتجاجي ناس ته پیل کړي وبل خو چارواکو پروت پرلتوالو سره د شوی معاهده په اړه سند ویلي د خیبر ضلع په 83 مکه نه پیژندلو وسلوالو د امنیتی ځواکونو په پوسټا بریټ کړي چې پکې درې پوځیان وجل شوې دي په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لريو تویل چې بیګا په 83 کې شوی د بریټ کې لسرتیری جوبل شوې دي او دوا لا هم اورک دي چارواکي زیاته کړه چې وسلوالو د پوسټ گاډي هم سوځولې د پیخي ځمواري لا هم چانه ده منلې پاکستان د اسرائیل لخوا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجنه د لاپرواهي اقدام بللې وای چې لدې سره به د سیمې لاړوند نه آرام حالات نور پسې خراب شیدا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سپتمبر په 18 په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې واجه امریکا حزب الله ترهګر ډله بولی په اندې حال کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران په لوي حزب الله د مشر حسن نصر الله وجنه پراتلونکو کلونو کې په سیمه کې د ځواک د توازن بدلولو لپاره اړین اقدامه د حسن نصر الله د وجنې پر ضد د پاکستان په یو شمیر خاورونو کې مظاهره شوې او په کراچۍ کې د مظاهره پر مهال د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د اخوډب پیښې هم ریپورت شوې دي د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وجلو خبرګونونه راپالولې د لبنان حزب الله ډلا د امریکا لخوا یو ترهګره ډلا هم ګرځول شوې د ترکی ولسمشر رجب طيب اردوغان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غا کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي په عراق او افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وجنا او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله په وجنا خواشینی څرګند کړې ده تفصيل د اسمت سروان ریپورت کې ورو
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وو پښتل شو هغه څه چې پراخ عکس العملونه لپاره ولیدي د لبنان حزب الله چې یو وسلواله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څنګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایی بریټ کې وشل شوی او ژمنه کړې چې د دې ډلې د مشر له وشل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپل مبارزې ته دوام ورکړي د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلي چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریډونو کې وشل شوی دی د حسن نصر الله وشل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې خبرګونونه پاره ولیدي په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وشنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بللې ده هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم په نشه او وژل شي. شاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل لزانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطیني ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړي کړي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم پرون معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ونمانځل شو. په دې لړ کې په کوټه کې یو دستوري ته وویل شو چې د بلوچستان حکومت په 2020 کال کې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون منزور کړی دی خو تر اوسه پورې عملی شوی نه دی. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي دي. په دې حق لا تفصيل له کوټه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د معلوماتو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې د ستمبر په 28 نیټه په کوټه پرس کلب کې و غونډه وسوه په کوم کې چې د خیر شګړې د بیلابیلو ډلو او تنظیمو مشرانو برخه اخیستې وه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر معلوماتو پورې لاسرسی د ولس بنیادي حق دی او د پاکستان په نورو صوبو کې دا قانون پلی شوی دی، لیکن د دوی په خبره چې په بلوچستان کې پر دې قانون تر اوسه عمل نه دی پیل شوی. په دې اړه د یو غیر سرکاري تنظیم ایډ بلوچستان مشر عادل جانګیر راته وویل چې د بلوچستان حکومت په کال 2020 کې د دې قانون منظوري ورکړې وه خو تر دمګړې پورې د دې مقصد لپاره کمیشن نه دی جوړ کړی.
انفارمیشن نه ورکوم یو بهانه د سنې سي ورکول دا قانون څه دی؟ دیم د عام لس لپاره، عام لس د دغه څخه فائدہ هر شی سي اخلو هغه د لپاره یو عام سړی ټیکس ورکي، که یو برم اخلي، دوايي اخلي، ټوټ پېسټ اخلي، بل شی اخلي،
په هر شی باندې ټیکس ورکي کم څه ترقیاتی کارونه کوي دا زما ورسته د ټیکس لا پیسو زخه کوي نو دا قانون عام سړی ته دار صحیح ورکي چې هغه له حکومت ته دارو زخه هر ترقیاتی کار په بابت شته نه زنی
وو دې غونډه ته زیاتره وینا کو دا هم ویل چې خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې ډیجیټل یا الکترونیک میډیا هم ډیر مهم رول لوبوي ته دوی په خبره چې د معلوماتو د حق په لار کې باید ټول خندونه د منسخه لري سي په دې ترڅ کې مکله د بشري حقوقو د بلوچستان د څنګه د پخوانی مشر عابد طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي نو هغه راتول چې په یاد قانون کې نه هیوازې ډېری نیمګړتیاوې دي بلکې پر دې د عمل نه کېدو څخه اولس د بیلابیلو پروژو په اړه د معلوماتو څخه بے برخې پاتې دي
خصوصا دغه اکټ کې یو کمیشن د پرونشل ګورنمنت باید کې جوړ کی هغه کمیشن کې چیرپرسن دی او ممبران سره نو هغه کمیشن یو کمپلینټ هغه کمیشن دی چې یو اپیل دی نور فورمز هغه کمیشن ته بیا زیو کمیشن چې جوړ شو دا ایکس باندې بیا عمل درآمد کیږي لیکن زموږ بلوچستان حکومت دا نه اعلی دی چې دا درې کال تیر شو د نن پور رائټ انفارمیشن کمیشن هغه اکټ کې یو کمیشن جوړ یا نه دی نوټیفای کړی تر اوسه فائدې ډېر لري ار یو د پاره فائدې دی یو ټرانسپیرنسی دی یو ډاکومنٹ دی ته هر سرکاري ډاکومنٹ چې دی هر ډپارټمنټ سره هر یو چغواړي دا قانونن پابند
په دې اړه مشکله د بلوچستان د حکومت ویان شادرین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د صوبایي حکومت لخوا په صوبه کې د کمیشن د مشر د ټاکنې په خاطر د ځینو کسانو سره انټرویو سوي دي او ویلې څرګنده کړه چې ډېر ژر به د معلوماتو ترلاسه پوري کمیشن خپل کار په ټوله صوبه کې پیل کړي بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د معلوماتو د لاسرسي په اړه څه نه دی ویلي خو د خبر د نړیوالې ورځې په اړه زیاته کړې ده چې خبریالان د خبر د لارې د ټولنې په اصلاح کې مرسته کولای شي دوی دی د ښه رپورټینګ د لارې د صحافت معیار لوړ کړي د لومړي لخلې چې په بلوچستان کې وضع د نور صوبو څخه بدله ده مواصلاتي نظام هم ډېر محدود دی او د سم خبر یا تحقیق لپاره خبریالان د مشکلاتو سره مخ وي ځکه چې د ده په خبره غیر مصدقه خبرونه په ټولنه کې مایوسي خبروي
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه دي په کراچۍ کې د ودانیو جوړونکو اتحادیه اسوسییشن اف بیلډرز اینڈ ډیولپرز مشران وای چې اضافي ټیکسونو د بجلی زیاتو بلونو سیخ سریه او سیموټو او داراز نورو سامانونو د زیاتو نرخونو لوجه کاروبار په ټپه ودرېدلې ده د اتحادیه مشر محسن شیخانی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې کاروبار او بیا 20% راکم شوه او د کاروبار سره تړلې ټولو موادو نرخونه لسلويختو 20% زیات شوه د کورونو جوړولو ټیکداران وای په کراچۍ خار کې د حالاتو تر ټولو زیات خواریکخ یعنی مزدوران متاثر کړي دي تفصیل ل کراچۍ زمون خبريال نذلی خان راکوي
د نوی ودانو جوړېدو کاروبار راکمې دوسرا په کراچۍ کې مش هغه ټیکداران چې ودانې به جوړولې وای لومړې به یو وخت سو ځای کار روانو خو سه کار د نش په برابر دی په کراچۍ کې مش سیف الله خان چې د کوټې اوسیدونکو دي او د 13 کالو راهسي په کراچۍ کې کورونا بنگلې جوړوي نو موړې وای کاروبار راکمې دوسرا خواریکخ تر ټولو زیات اغزمن شوې دي
زمونږ د کار سره مزدور چې کم دی هغه انسکیلډ لیبر مزدور چې ورته وای لیبر
هغه متاثر شو کار نشته لکه په خوا به مونږ سره اویا اتیا سل یو نیم سل لیبر هر وخت لګیا لګیا و ټایل والا لکه پلاسٹر والا داسې له مونږ سره پلمبر به وو داسې له مونږ سره به الیکټریشن وو همداسې دا بلاک لګول والا کوم میسن دی لیبر دی او داسې له مونږ سره د شټرنګ والا چې کوم شټرنګ تړي هغه مونږ سره متاثر شوی دی داسې مونږ سره تریا تړلو والا پینا او داسې کنکریټ کولو والا او بیا داسې شګ راوړلو والا کرش راوړلو والا نو هغه لکه مونږ ته د ورځې خامخا دوه دوه درې درې ټلیفونونه راځي چې یاره که څه کار یې در سره کس.
حمید ګل چې د باجوړ اوسیدونکي دی او په کراچۍ کې په ښه نوکري نشته خو نوموړی په ودانو جوړولو کې د سیخانو ماتولو تړلو بیلچې وهلو او سیمټو لړلو خواري مزدوري کوي. نوموړی له دې لپاره هر ورځ سهار د ښار لیاقت آباد مارکیټ ته ورځي چې څوک هم د مزدورۍ لپاره بوزي. نوموړی وایي ډېر په مشکله ورته په اونۍ کې ورځې په دیاړۍ کار ملاویږي.
مخکې به داسې کارونه چې مونږ به دوه دوه درې درې دریانې کولې اوس مونږ په خپل روټۍ پسې اریان شوي چې خدای پاک څه وکړو او کور نم پریشان یو چی ته هم نشو پوره کولی. مخکې چې کومه دیاړي وه اوس زمونږ دیاړي نه لګي. مخکې به چې کوم دانو مونږ شکر دی دوه دوه دریانې دوه درې درې دریانې کولې. بلډینګ چې جوړیږي مخکې به چې کوم دانو لکه مطلب پنځه لکه روپۍ خرچه وه اوس به هغه باندې شل لکه روپۍ لګي. نو لکه اوس مثال ته ول دغه تربل حساب لګي نو څوک به کار څه وکړي. اوس چې کوم دانو مونږ لاستې وسه ذلیل ناستې وو دا دوړي موړي څوک لکه په دې سٹاپ کې په داسې خلک ډاري چې رور هغه هم تنګې را تنګې چې رور داسې چې لکه په دې کې ناستې.
شپېته کلن عبدالله خان چې د پنځیشتو کالو راهسې په کراچۍ کې خواري مزدوري کوي د نوموړي مو وپوښتل
کار مو څونه متاثر شوی دی؟ ته خو ماشر سپینګیری د څو وخت نه دا مزدوري کوي مخکې څونه اوس څونه دی؟
کارونه نشته بالکل ختم دي. کارونه خو سي سپته بالکل شته دی نه مخکې مزدوري ډېره ورته ډېرو کارونه ډېرو اوس بالکل دی شابه شریف دا کارونه ختم یې کړ دی په بچۍ کې خو بالکل کارونه نشته. خلک په رزق پسې حیران دي وایي چې خلاص په څه چل سر راوتي او ماښامه پورې ناستې او بس لاړ شو کور ته. مزدوری نشته در سوق بیا مخکې بار اورز کار ملو د اورز به دو ظلم لړ درې ظلم لړ اوس هډول کار شته دی.
په کراچي کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وای د خوارکخو مزدوری زکه رقم شوی چې د زمکو په غستو په خرص نوې ټیکسونه لګولې شوی. سیخ سیمټ لرګي او نور سامانونه هم ګران شوی دي. نو موړي په وینا د ودانو په جوړولو خرڅولو کې پانګوالو ته کم ګټه ښکاری او بیا د سٹیټ بانک لخوا په قرض او پیسو د سود شرحه زیاته ده. نو زکه پانګوالو د زمکه اخستو خرڅولو دا ودانو نوی سکیمونو پر ځای خپل پیسې په بانکونو کې خودي او یا په سٹاک ایکسچینج کې لګوي.
دا غي بنیادی وجہ دا چې یو خو کم ټیکسونه دي هغه په بجټ کې ډیر زیات لګیدل او بیا چې دینو چې کم سیخ دي سیمنٹ دي یا نو چې کم میټریال دي هغه ګران دي. خرصول د کورونو او اغشتل پاغه باندې بیا ډیر زیات ټیکسونه دي. د دې کم سرمایه‌کار چې دینو هغه سٹاک ایکسچینج کې دي هغه خپل سرمایه لګي ځکه چې سٹاک ایکسچینج کې چې دینو د دې ټیکسونه په دومره زیات نشته او د کې دومره ریسک هم نشته نه دا غشتلو خرصولو هغه شانت کمپلیکیشن دي څنګه چې په دې انډستری کې دي.
کراچي تر څنګ د هواد په نورو برخو کې هم عام خلک وایي چې اضافي ټیکسونو بجلی لوړو بلونو او ګرانۍ مالی ستونزې زیاتې کړې دي. خود مرکزی حکومت وزیرانو وار په وار ویلي چې دا ګامونه د ملک د ځپلي اقتصاد د خکولو لپاره اخیستي او په ملک کې د ګرانۍ کچا چې 20% وه اوس 12% ته راکم شوې ده. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خوست کې د ګونګیانو یا خاص لیسیز د کونکو د نظری او عملی زده کړو لپاره د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی چې د لاسونو په اشاره حرکت اشاروي حرکتونو خبرې کوي زیاتوي. په خوست کې ګونګیان واځي یو لیسلری نوټولز د کونکو اړ دي چې د مرکز او ولسوالیو څخه هم دی لیسې ته ورشي. بل لوري ته په خوست کې د ځایی طالب چارواکي وینا ده چې د ګونګیانو لیسې د زده کونکو ستونزې له نږدې سارلي او د حل لپاره یې له اړوندو ادارو سره شریکی کړی دي. نور حال له سیمه د مشال ریډیو خبريال نجيب لالو خیل لا کوي.
په خوست کې د نورو عادي خوانځیو په شان د ګونګیانو په لیسه کې د زده کوونکو زوږ او شور نشته، خو هغو ته د ښوونکو لخوا د لاسونو په اشارو تدریس او د زده کوونکو لخوا یې د ګوتو او لاسونو په حرکتونو سره تکرار دومره دقیق دی چې اصلا یو بل طرف ته مخ اړولو ته پکې فرصت نه پیدا کیږي. دا زده کوونکي وایي که چیرې د دوی د ترانسپورټ، اشاروي کتابونو، لابراتوارونو او د ورزش لپاره د میدانونو د نشتون ستونزې هوارې شي، نو دوی به له دې ښې زده کړې وکړي. د سرفراز په نوم یو معذور زده کوونکی دا ستونزې مشال راډیو ته د لاس په اشاروي حرکتونو بیانوي چې د دوی ښوونکی موږ ته داسې معنا کوي:
موږ دولي افسو ډېر غریبون یو، موږ سره باید مرسته وشي. دا تعمیر چې لوندې چات چې دی دا باید موږ ته سمټ شي. دغسې موټر ستونزه لرو، کړکۍ مو خرابې دي. موږ کرکټ یا فوټبال دې میدان نه لرو، لوکس ښکلی لباس نه لرو، لابراتوار باید ولرو، کمپیوټر لیب دا باید ولرو.
د ګونګیانو د لیسې او بل زده کوونکی هم ورته ستونزې او غوښتنې یادوي چې ښوونکی راسره معنا داسې شریکوي:
نوم یې زینت الله دی، د لسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ د پراخه مجهز تعمیر جوړ کړی شي، چربي کتابونه جوړ کړی شي، ورته پیسې چې بدله شي موږ ته بدله شي، ورته روپۍ شي یا بسونه دي موږ د پوره کړل شي تر څو موږ خپل ځینو ته ورسوي. ځانګړې لیساتو باید ځانګړې تعمیر ته ولرو. دغه په
ګونګیان زده کوونکي وایي په ټولنه کې نه معذورانو سره دروغو کسانو په شان چلند کیږي او نه یې په هغو کارونو ګماري چې د دوی له وسه پوره وي. یو بل معذور زده کوونکی د لاس په اشارو هم دا خبرې کوي چې استاد موږ ته داسې معنا کوي:
موږ ته په ټولنه کې دومره په خاص سترګه نه کتل کیږي، خاصتا هغه چالو چلند چې د نورو سره کې موږ سره ملګرتیا په مغه ډول نه ده. او بل یې یو غوښتنه د دولت نه وکړه چې د موږ د ګونګانو دپاره، یعنی د معیوبو کسانو دپاره، باید د کار زمینه برابره کړي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د ګونګیانو یا د خاص لیسې زده کوونکو ستونزې او غوښتنې مني او وایي دا مسلې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د مسلکي او حرفوي زده کړو د ادارې یو مسؤول سیف الرحمن مظلومیار وویل:
د ګونګیانو لپاره په خوست کې مستقل لیسادو چې تر لسم ټولګي پورې زده کوونکي لري. دلته نه یوازې د مرکز بلکې د دولسو ولسوالیو زده کوونکي هم راځي او خپلې زده کړې کوي. او دغه کسان چې دي دغه معصوم دي، په غوږونو کاڼه دي او خبرې نه شي کولای. نو د دې پورا ډېر خپلې برنامې په لاره چول شوې دي. ان شاء الله په دې برخه کې موږ د خوست ولی صاحب سره غږېدل یو، افغان دولت سره هغه موږ ژمنه کړې ده چې ان شاء الله د دې پورا به ټولې اسانتیاوې برابرو.
سره له دې چې په خوست کې د کڼو او ګونګیانو ماشومانو او ځوانانو د شمیر سروې نه ده شوې، خو په لسګونو کورنیو کې دا ډول کسان شته چې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته لاسرسی نه لري او حتی کله ناکله د ژوند تر پایه د کورنۍ غړو او د سیمې نورو خلکو ته محتاج پاتې کیږي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورځو. په پاکستان کې د پاره د خلکو لخوا د مذهب پسپکاوی، تورنو کسانو وژنې زیاتې شوې دي. د سپتمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلي چې پولیس پکې هغه تورن کسان وژنې چې پولیسو ته پناه وروړې و. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن چارواکي وایي ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وژنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموسي رسالت یو قانون جوړ کړي چې لمخې د مذهب پسپکاوی په تور څلګونو خلکو ته سزا وي شوې دي. حکومتي چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي لپاره کوشش کوي چې خلک په دې پوهه کړي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپل لاس کې وانخلي. بشیر غواخ په دې اړه ځانګړی ریپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسله په درولو کې سنجیده نه دی، نو ځکه یې مخنه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریز والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډیر په تیزی سره د ویلوې تباہی خواته روان یو.
د بٹ په خبره په پاکستان کې اکثر وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار لامل د مذهب پسپکاوي د تورن وجل شوې تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 13 د مذهب پسپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تړنه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلې. خو د هغه لور حریم نواز وای پلارې لپاره د خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړو، خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلې. نو ځکه پولیس افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سند حکومت د تحقیقاتو یو کمیټي جوړ کړی او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې زنده ولیدې. خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقوقو د بیلابیلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر او څېړونکو نومان بچاوي دا منی چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکه زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنی او ولس عامه پوهاوی ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډیر فشار وی او پولیس تم ډیر مسائل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تانه بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې په کار دار چې تاسو جید علماء دي چې هغه سره ناشته کوي، څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیسي مدارس او جماعتونو ته اوکینی شعور پیدا کوي خلکو کې. نو داسې په دې اقلم په کار دي چې علماء سره کې دي نوټ ټچ باندې په هنه ورکول په کار دي، عوامو ته د ممبر او محراب په ثرو باندې چې هغه ته علماء دا یو پیغام
قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بے احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزا وي شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقوقو وکیل شبیر حسین ګګیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار لامل عدالتونو ته لوړاندې کېدو ویریږي.
د دې یوه د وجنا د دې تنظیمونو یا د گروپونو یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجنه دي اکثر دا سکیږي چې دي د کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ول مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ول لړوي. اگر چې دام نه انصاف نه دي، زکه چې وکیل د خپل خوخي نیول دا د ملزم آئینی حق دي.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دی قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړي قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
دا واقعي یو ډېر تشویشناک صورتحال دی. دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا، بلکې دا معاشرتی شدت پسند دی. یو رخ اخیستی دی کا جوډیشری یعنی عدلیه د تفتیش په عمل کې وخت اخلي، یا که تفتیش کې صدا سے خبرې منځ راشي چې سزا اونشي، نو دا هم د دې خبرې جواز نه ورکوي چې بیا سره قانون په لاس کې وایي. په خپل سزا ورکول، په خپل گواه جوړېدل، په خپل جیوری یعنی عدالت جوړېدل، او په خپل بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل د شریعت د اصولو سره هماهنګ ندی.
خو اسلام ته د بے احترامۍ په تور د وجل شو کسانو کورنۍ وای چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بے بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې لوجه یې نور کسان وژنو ته هڅيږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وجل شو زده کوونکی مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بے بنیاده الزام ووجل شو، خو سزا ډیرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچی په کومه طریقه باندې قتل کړی، شغه خټول جیان لیدلې ده. بیا دای په کوم ویچ یاره د دبا چې کوم دنو جنازه نو کوی، خو بهر کې په جنازه وکړه
څنګه پینځو ته عمر کې دا شپږ شي پر خو دی او پینځو شي سالور کال کې څړو چې کوم قوتونو زمون سره دا بد عمل کړو وو هغه قوتونه اوس مونږ ته خپل ګوري مطلب دا دی ما هغه وخت سره ما چې خبره کړې مو چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې دې جهالت خلاف چې کوم دنو اواز نو سو قدرت دل او ډیر خلک نه درې دل عام ولس پاږي کې دوره خپل وانډا وانه چوله.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2014 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منظور شوه چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندې کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې ما اخلي او څوک مو وژني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.